السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ځوان فکر خپرونې ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی. نن یې تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازی روزا اوتمبایوه یو ځل بیا زده کړو ته د افغان جنو او میرمنو د لاسرسي غوښتنه کړې ده. اغلې اوتمبایوه د زده کړو د نړیوال ورځې په مناسبت چې نن د جنوري په 24 لمانځل کیږي، یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې زده کړې د افغانستان د راتلونکي او اوسنیو ننګونو سره د مبارزې لپاره مهمې دي.
In Afghanistan, education for all, for girls and
په افغانستان کې د ټولو نجونو، هلکانو، سړیو او ښځو لپاره تعلیم د دوی له اساسي حق هم پورته دی. تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره یو بنسټ دی. د افغانستان لپاره تعلیم یو اړتیا ده.
طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، او د 2022 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. د افغانانو او نړیوال ټولنې لپاره لپسې غوښتنو سره سره تر اوسه طالبانو د نجونو ښوونیز او تحصیلي مرکزونه نه دي پرانیستي. ملګري ملتونه وایي افغانستان پخوا نړۍ ته ښه ساینس پوهان، شاعران، انجینران او انستور مزلي وړاندې کړي چې په وینا یې پر دې میراثونو باید ویاړ وشي. له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو په لړ کې پرون هم 55 کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. په دې لړ کې پرون 20 کورنۍ د تورخم او 23 د سپین بولدک له لارې هیواد ته راغلي، چې ځینې یې خپل سیمو او یو شمېر نور یې د کډوالو په جوړو شوو کمپونو کې میشته شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې کمیټې چې همدې کډوالو ته خدمات وړاندې کوي، نن چهارشنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغو کډوالو ته په بېلابېلو برخو کې اړینې مرستې رسېدلې، خو د مرستو جزئیات معلوم نه دي. تر دې وړاندې ګڼو دغو کډوالو ازادي راډیو ته شکایت کړی چې په لومړیو کې څه ناڅه مرسته ورسره کېږي، خو د وخت په تېرېدو یې بیا څوک پوښتنه هم نه کوي. له پاکستانه په تېرو څو میاشتو کې د راستنو شوو کډوالو شمېر له 15 ډېر ښودل شوی. ازبکستان او پاکستان په افغانستان کې د ترانسپورت او مواصلاتو پر موجوده پروژو خبرې کړې دي. دغه مسلې د افغانستان لپاره د ازبکستان او پاکستان د ځانګړو استازو اسمت الله ایرګاشیف او آصف درانی ترمنځ خبرو کې یادې شوې. دغه ملاقات په تاشکند کې شوی دی. ترند خبری آژانس چې تر ډیره د منځنۍ آسیا او قفقاز پیښې راپور کوي، نن چهارشنبه لیکلي چې دواړو لورو د ترمز مزار شریف او کابل پېښور پر ریل لارو خبرې کړې. د پاکستان چارواکو دغه پروژې د سیمه ییز اتصال لپاره مهمې بللې دي. اسرائیلی پوځیانو پر غزې تړانګې خپلو درنو بریدونو ته داسې مهال دوام ورکړی چې په اسرائیل کې دننه په همدې جګړه کې د وژل شوو پوځیانو د ویر مراسم نیول شوي. فرانس پریس آژانس لیکلي چې د اسرائیلی پوځیانو د جګړې تمرکز د غزې تړانګې پر خانیونو سیمه دی. د اسرائیل پوځ وایي د غزې د جګړې له پایله د دوی سرتیرو ته مرګونې ورځ تیره دوشنبه وه، چې د دوی پټکو د ترهګرو په غلچکیو بریدونو کې 24 تنه ووژل شول. اسرائیلي پوځیان په غزه کې له حماس څخه دریځ ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي په جګړه بوخت دي، خو ملګري ملتونه وایي د جګړې زیان عام خلکو ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام خبرداری ورکړی چې د غزې څخه باندې 2 میلیونه اوسیدونکي د خوړو له شدید نه مسؤلیت سره مخامخ دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی. تاسیس مخه د ازادي راډیو نوري اوس موږ دا پروګرام هم د شیبه د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښ باندې بڑا ګوري. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې چې د پوهنې وزارت سره په همغږۍ کې له مدرسو فارغ شو کسانو ته د لسانس او ماسټري اسناد ورکړي. د لوړو زده کړو وزارت پر خپل ایکس شبکې په خوندي ټویټر ویلي د دیني مدرسو له بیلابیلو دورو فارغانو تر ازموینو وروسته د بکلوریا، لسانس او ماسټري اسناد ورکوي. د دې دواړو وزارتونو د معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینو کې به د مدرسو 50,000 طالبان او فارغان ګډون وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د مدرسو فارغانو ته د لسانس او ماسټري د سندونو د ورکولو لړۍ پیلوي چې تیره میاشتې د ملکي لوړو زده کړو قانون هم لغوه کړ. همداشان د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په هرات کې یوې ناستې ته ویلي وو چې د تثبیت سویه په ازموینه کې به له ملایانو او طالبانو سره سختي نه کیږي او هغوی ته به ډېر ارزښت ورکول کیږي چې ډېرې چاودنې یې کړې وي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کله یوې خوا نجونې له شپږم ټولګیو پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړې دي، خو په وړاندې مدرسو ته پاملرنه زیاته شوې ده. د طالبانو د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په هر ولسوالۍ کې به لس مدرسې جوړوي او په دې مدرسو او نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو کې یې د سل زرو هغو استادانو د ګمارلو خبر هم ورکړی و چې په دیني برخه کې یې زده کړې کړې دي. یاد وزارت همداشان ویلي وو چې په هر ولایت کې یوه لویه جهادي مدرسه هم جوړوي چې تر دې مهاله په 15 ولایتونو کې د دې وزارت په خبره جوړ شوې دي. نن په پروګرام کې په همدې مسایلو خبرې کوو. له تاسو وروسته تاسو د طالبانو دغه اقدام چې له دینی مدرسو فارغانو ته د لسانس او ماستری اسناد ورکوي دا اقدام څنګه ارزوي؟ او په دې اړه هم له تاسو وروسته د نړۍ له اوسنۍ ټکنالوژي سره برابر زده کړې په مدرسه کې کیږي که په ښوونځي کې کیږي او هغوی چې له مدرسو فارغېږي آیا په د کار په مارکیټ کې ورته ځای شته که نشته او که شته په کومه طریقه باندې په دې مسایلو به له میلمنو هم نظرونه واخلو او ستاسو تبصرې به په فیسبوک کې هم راواخلو. او که غواړئ چې په خبرونه کې راسره په ژوندۍ بڼه خبرې وکړئ کولای شئ چې زموږ واټساپ ته چې همدا شیبه فعاله ده زه تاسو ته شمیره وایم هم دې ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د واټساپ شمیره به تاسو سره وړاندې په خپرونه کې شریک کړم. د خپرونې میلمانه به تاسو ته اوس در وپیژنم. نن سره په خپرونه کې د پوهنې وزارت پوهنای مرستیال او د پوهنتون استاد ابراهیم شینواری، د پوهنتون استاد بلال عمر په روسیې کې د طب پوهنځي محصل حکمت اساقسی او په هند کې د پوهنتون محصل هلال محبت را سره په خپرونه کې دي. تاسو ټول قدرمند ستړي مشئ، په خیر راغلی. کامل مانا را سره وی شینواری سیبوی په فایل کې به شینواری سیب ته ورشو. شینواری سیب تاسو ستړي مشه، په خیر راغلی پروګرام ته. که تاسو را سره په فایل په دې اړه باندې چې د طالبانو دغه اقدام تاسو څنګه ارزوي او فکر کوي کوم کسان چې په مدرسو کې زده کړه کوي د ښوونځي ځای نیسي او د اوسنۍ عصر له زده کړو سره برابر زده کړې پکې کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته اوریدونکو سلامونه وایم. اوریدونکو ته فکر کوم د فکری او ایدئولوژیکو ګوندونو او حکومتونو همدا خاصیت دی که ستاسو په یاد وي په 50 کال کې چې کله دا د ثور بدلون راغی هلته هم کوشش وشو چې مکتبونه او پوهنتونونه په هغه ایدئولوژیکي طرف بوځي. همدارنګه د استاد رباني په وخت کې په سلګونو کسان د استعداد پرته د پونتون استادان شو. دوی وختل چې د دوی د ګوند او د دوی د فکر خلک پونتونو کې ډېری د اوسنۍ اداره هم ډېره فکري ده. فکر کوي چې ټول برخې باید د دوی د فکر او د دوی د نظر پر روان ونیسي. نو ځکه چون دوی د مدرسو نه فارغ شوي غواړي چې مدرسو فارغانو ته ځای کې وخت ورکړي. خو فکر کوم دا په اوږدمهاله کې افغانستان ته ډېر تاوان کوي. یوه تعداد خپل هم دغه کسانو ته هم تاوان کوي چې د مکتب او مدرسې دواړو د نصابونو په داول نه تر اخرنیو سنفونو پورې په منظم یو تسلسل راغلی دی. نو کله چې د نهم سنف پورې یو چا مدرسه لوستي او هغه تراولي د نو وروسته مکتب کې شامل دا به ونه شي کړی. نو بیا د لوی سوې به ټیټه وي، کیفیت به هغسې نه وي چې لازم دی. نو دوی بیا ځان ته په یو آزاد او مستقل مارکیټ کې کار هم نه شي پیدا کولی او مملکت هم څه ډېره ګټه نه لري. البته یو ساحه ډېره مهمه ده چې تخنیکي مسلکي زده کړې دي. کله چې موږ معرف کیو زموږ تصمیم دا و چې ورو ورو د عمومي زده کړې او اسلامي زده کړې د نهم نه وروسته فارغانې تخنیکي مسلکي زده کړو ته ورکړو. ځکه که تاسو ته معلومه ټول جهان کې د متوسط قسمونه او کارونه ډېر پیدا کیږي، لکه متخصصین داری برخې ډېر کمې، زیاترین کارونه تخنیکي او مسلکي او حرفوي دي. نو لکه جرمنی په دې کې ډېر کامیاب ملک دی، هغه بیکاری کچه په ټول جهان کې ټیټه ده. علت یې دا دی چې دا تخنیکي مسلکي زده کړې پکې ډېرې دي. زموږ پلان هم دغه و چې د مدرسو او د عمومي تعلیماتو د زده کړو د نهم سنف فارغان تخنیکي مسلکي ته ولېږو چې دوی کسب او حرفه او مهارت زده کړي او ډېر زر ځان ته کار او خپلې کورنۍ ته روزي پیدا کړي او حلاله روزي. نو زما پیشنهاد ورته دا دی چې که دوی ډېر دې سره علاقه لري بیا دې دغه تخنیکي مسلکي زده کړو ته ولېږي، او که دوی تخصصي ساحو ته لېږي لکه طب او انجینرۍ او زراعت او اقتصاد ته بیا هلته ناکامېږي سوی چچیږي فکر کوم نه دا به دوی تم تاوان د افغانستان تم تاوان
شینواره صاحب که چیرته دغه مدرسو ته وکتل شي لکه څنګه چې طالب چارواکو یادونه کړي هغوی چې د دوی په خبره د خمسیه دورې نه فارغ وي دوی ته به د بکلوریا او لسانس اسناد ورکول کیږي هغوی چې بیا عالمیه دورې نه فارغ وي دوی په خبره باندې هغوی ته به د ماسټرۍ اسناد ورکول کیږي د دغه دورو یادونه که څه هم دوی نه ده کړي خو په ټوله کې ستاسې پان باندې توپیر د کلونو څومره ده لکه څوک چې په هم ډول باندې ماسټرۍ اخلي دوی مجبور دي اتلس کالا یا لدین ډیر شل کالا تعلیم وکړي هغه داسې یو پانځه چې څلور کاله بلسانس وایي دولس کاله مکتب او لاغې نورس او ماسټری کوي تقریبا اتلس کاله وخت اخلي دغه چې طالبانو دا کم سیستم وړاندیز کړی دی په دې کې مثلا یو څوک چې د دوی په اصلاح باندې د ماسټری اسناد ترلاسه کوي څو کاله به زده کړي کوي
او زه خو دوی د سیستم نه ډېر خبر نه یم چې اره دا تاسو کوم کټګوري نه وایلی چې اره دا ورک څو کاله درس وي خو د طالبانو په غتیره دوره کې زه محصول وم او د دوی ځینې مشران ما ولیدل ورته ومې وایي چې تاسو د مدرسو سیستم بیرته اصلاح کړئ اصلا د اسلامي مدرسو اصولي سیستم د نظامي مدرسو سیستم و چې هغه کې به قرآن او حدیث نه علاوه کسب او مهارت او فنون هم لوستل کېده او په همدې خاطر هغه د اسلام طلایي دوره چې د نړۍ په تاریخ کې یو ځلانده دوره ده د هماغه مدرسو د محصلینو او فارغانو د کار او فکر محصوله متاسفانه وروسته د استعمار په نتیجه کې مدرسې یوازې محدودو برخو ته یعنی ټول دین تم نه د دین درې فیصده فقهي مسایل د فقهي مسایلو ته وقف شي نو که دوی لس کاله یا شل کاله ویلی دوی د نورو رشتو ماستر کېدی نه شي ځکه دوی په د دین په محدودو برخو کې مطالعه او پوهه لري دین ډېر عمیق دی ډېر ژور دی مګر دوی یوازې په فقهي مسایلو کې معلومات لري نو هغه بیا د ساينس او ټکنالوژي او مشورې او رهبرۍ او مدیریت او دا برخو کې پوهه مهارت نه لري نو دوی ته زموږ وړاندیز بیا هم دا دی چې دوی د محصلینو یو دقیق ارزونه وکړي په تخنیکي مسلکي زده کړو ته معرفي کړي نو ښه به شي یو کسب کمال به زده کړي عاجل به د مملکت هم په کار راشي او د دوی کورنۍ سره به مرسته وشي خو که دوی د هغه خلکو نه متخصصین جوړوي چې هغوی هیڅ لاره نه ده پرې کړې نو په دواړو طرفونو هم د شخص هم ټولنې ته تاوان لري
مدن شینوار صاحب کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم اسحق زی صاحب تاسو هم ستړي مشه دا نوم تلفظ مو دوم رستونځمن شو راته که تاسو راته وایي په روسیه کې چې تاسو زده کړې کوي دا اوس چې د طالبانو کوم اقدام دی یو دوی غواړي هغه کسان چې په دینی مدرسو کې زده کړې کړي دي دوی ته د ماسټری او لسانس اسناد ورکړي تاسو دیو محصل په توګه باندې څو کال کېږي چې په دغه رشته کې چې طب د درس وایسته او په روسیه کې چې تاسو تللی یاست یتمن په جمهوریت کې تللی یاست هلته د محصلینو د وضعیت په اړه باندې راته وایا
مننه تاسو د بلین څخه لومړی پښتنه ز بوارم پایسته محصل اغست نو چې تاسو فانا لکنور کې شروع کوم د افغان محصلینو لري په روسیه کې موږ د یو غندو مشکلات سره مخامخ یو ګورې چون سعید دا خبره چې اوس امارات مثلا افغانستان کې حاکمیت لري خو دوی هم چون هلته اوس یو حاکم دولت ته نو د دوی څخه د ځوان نسل او د ځوان قشر همدا هیله ده چې دوی ته کوشش وکړي زمینه د تحصیل مساعد کړي او دغه تحصیلي سیستم باندې کوشش وکړي چې نور قیدات نور محرومیتونه وزن کې په دې خطر دا سبب د دې کېږي چې نور وزوان نسل او وزوان قشر د دې پر ځای چې وطن کې پاتې سي هغه هسته وطن دوستي چې وسره هغه مر سره پاتې سي نور زمينه د دې دغه سیو افکار او دغه سیو فکر ورته برابر سي چې دوی باید د وطن نور پرېږدي او د وطن څخه په تیښته دغه سي ستاسو ته کولای سم چې یو نمونه وایم هغه تقریبا دغه تیر کال کې 2023 کې سپتمبر میاشت کې باید 400 محصلین راغلي وای دغه څخه چون ټول دغه 400 محصل دولتي بورسو ته کامیاب شوی و خو متاسفانه خپل د تحصیلات وزارت یو د زمينه ورته مساعدې کړه په مختلفو طریقو څخه د دوی یو سمستر درسونه تیر سو مختلفو بانوې د توکر چې تاسو په افکار ته تغیر کول کیږي نو خود تقریبا یو سمستر هم د دوی هم د زایس نو زموږ هیله پایسته ځوان د وزارت تحصیلات عالی نه او مجموع کې د امارت د رهبری نه دغه چې ځوانان ته باید د زمينه مساعد کې چې ځوانان نور هم د وطن کې پاتې سي او دغه تعلیمي نظام باندې دغه خندونه دي کدی په زنانه قشر باندې وردی او دی ک په نارینه قشر وردی دغه څه فکر دغه او دا خپل ایدیولوژي چې لري د تعلیم او تحصیل په مقابل کې دې تغییر ورکړي. ګورئ موږ به تاسو کړه همسایه کشورو کې وګورو، نورو کشورو کې امارات شته، سعودي کې شته، عربستان کې شته، همدغسې امارات چې هلته د دوی څخه همدغسې هیله ده چې همداسې امارات افغانستان کې دغه کې دا اوس سعودي یو امارات، عربستان هم امارات، هغه ولته ګوره مریخ ته سپوږمکۍ استي، خو موږ تاسو امارات دا امارات ځکه او اسمان فرق کوي، نو هیله مو دغه ډول نه چې کوشش وکړي تعلیمي نظام باندې از ما په نظر دوی کبر ته د سر راځي او دا تعلیمي نظام د سر نه دوی اصلاح کوي. دا هم ډیر وخت نیسي، هم د افکارو باندې به ډیر بد د تاثیر وکړي، او سبب د دې سي د غزوان قشر چې به تحصیل یې کړی دی دا ټول د وطن نه وتښتي. نو زما په نظر اصلا دا بدیل نه ده چې دوی راسي مدرسو ته مثلا دوی وسعت ورکي او دوی سرمایه ګذاري کړي دغه باندې. په دې خاطر اوس دنیا چې دنیا د ټکنالوژي ده
که تاسو راته وایي ساخ زه سب تاسو اوس په روسیه کې محصل یاستئ، په ټوله کې هلته د کوم محصلین چې د سقوط نه وروسته، د کابل د سقوط نه وروسته درغلي دي یا لغین وړاندې و، د دوی ستونزې څه دي او کله چې دغه ډول اقداماتونه خبرېږي؟ لکه اوس طالبانو ویلي چې دوی به کوم کسان چې له مدرسو فارغېږي دوی ته به د ماسټري اسناد ورکوي یا د لسانس اسناد ورکوي. ما مخکې میدونه وکړه دا اوږده دوره ده او ډېر کلونه وخت نیسي چې څوک ماسټري وکړي او دغه اسناد ترلاسه کړي. تاسو چې بهر یاستئ څه فکر کوئ او هغه ستونزې چې په دې هیوادونو کې له پانتونونو سره لري په دې برخه کې هغه د ځوان په توګه راته وایي چې څومره ناهیلې کېږي او د دې په اړه باندې فکر کوي چې بیرته افغانستان ته ستون شي، هلته به د کار زمینه درته پیدا شي؟
دا اصلا ستاسو د خبرې په تایید سره زه بېخي تاسو سره موافقم. همدا اوس ګورئ ما تاسو مخکې عرض وکړ اوس دنیا واسر د ټکنالوژي ده، که موږ واقعاً حتی د اروپایي نور کشورو څخه بېخي خپل په ځای که د همسایه کشورو سره وغواړو د دوی سره باید یو سالم رقابت ولرو. موږ ټکنالوژي ته ضرورت لرو، ټکنالوژي د مکتب او پوهنتون څخه
ایسکه زه تاسو په انټرنیټ کې لیک څه ستونزه ده په بخښنه سره چې تاسو انټرنیټ کې څه ستونزه ده بیرته به تاسو وکړو چې له تاسو سره وصل شو بل ځل چې له تاسو سره وصل کیدو تاسو لیک په لوړ غږ خبرې وکړي چې موږ کولای شو تاسو خبرې په سم توګه باندې او په لوړ غږ واورو. ورزو خپل بل قدرمن میما د پانتون استاد بلال عمر ته خغلی عمر تاسو ستړي مشي بخیر راغلی پروګرام ته. فکر کوم چې دا عمر اړ کرا سره پرې شوی دا ور بشو هلال محبت تک دوی را سره وي که هلال محبت وي دوی برا وخلو خا دوی هم نشته پروګرام کې. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې موږ سره په پروګرام کې خپل نظرونه شریک کړئ او په دې اړه باندې چې د طالبانو دغه اقدام چې دوی غواړي د مدرسو فارغ شو کسانو ته د لسانس او ماسټري اسناد ورکړي ستاسو په باندې طالبانو څه ډول پریکړه ده؟ ورزو شینواری صاحب ته، شینواری صاحب که تاسو راته وایي مخکې استقضی ته به م یادونه وکړه دغه ډول اقدام د دوی په نظر باندې ځوانان ناهیلي کوي، په ځانګړې توګه هغوی چې له افغانستانه بهر تعلیم کړی دی او د نړۍ له عصري علومو سره یو څه بلد دي. ساسې پان باندې که چیرې په افغانستان دننه لکه څنګه چې اوس دا نظام روان دی او د مدرسو ډیریدل وي ورځ په ورځ باندې او په دې کې که څه هم دوی په خاص ډول باندې یادونه نه کوي چې کوم مضامین به تدریسېږي، خو لکه څنګه چې موږ مدرسې نوم نه پوهیږو هلته دیني مسایل تدریسېږي. که چیرې دا مسایل همداسې دوام پیدا کړي دغه ځوانان چې افغانستان کې دننه دي دوی لوړې زده کړې ونه کړي څومره افغانستان له نړۍ نه شاته پاتې کیږي ورسره تحصیلي نظام؟
ډېره مهم مسله دا ده. د تعلیم مسلی هدف دا دی چې په لومړي قدم کې یو فرد علم زده کړي، دویم مهم شی دا دی چې دا مهارت د ژوند زده کړي او داسې یو عالي انساني ذهنیت زده کړي چې ځان او کورنۍ او وطن او بشریت ته د خیر په فکر کې، نو دغه ټول نه قابلیت جوړیږي. د تعلیم هدف د اوسني عصري تعلیم هدف دا دی چې د یوویشتمې پېړۍ قابلیتونه زده کړي، او لکه مخکې چې ازموږ مسئله وویل اوس خو ټول قابلیتونه ټکنالوژي پورې تړلي دي. نو د نړیوال تعلیمي کمیسیون یو ډېر دقیقې څېړنې دا خبره منخ کړې چې تر 2000 پورې به دا اوسنۍ موجودې 50% وظیفې، یعنی 2 بلیونه وظیفې له لاسه لاړې شي. او علت همدا دی چې ټکنالوژي نوي کېږي، هغه څوک حتی هغه ملکونه چې ځوان قشر یا کار د عمر خلک یې په ټکنالوژي حاکم هم دي، تر که نوې ټکنالوژي زده نه کوي د کارونو طبیعت تغییر کوي، دوی خپل کارونه د لاسه ورکوي. په افغانستان کې متاسفانه چې موږ ګورو مدرسه کې نه ټکنالوژي شته، نه ساينس شته، او نه ریاضي شته، او نه د ژوند نور مهارتونه شته. نو په دې حساب چې څومره د مدرسو د مطالبینو شمیر ډیریږي د فراغت نه وروسته د بیکاری او فقر ګراف ورسره لوړیږي چې مستقیما دا تناسب لري د هیواد د فقر او د ولس د بیکاری سره. نو په دې حساب څومره چې د مدرسو شمیر ډیریږي هماغه عمره په راتلونکي کې د بیکارانو شمیر ډیریږي، ځکه که چېرته دغه علماو کرامو سره موږ محاسبه وکړو افغانستان کې به ټول 50,000 جوماتونه وي، نور جومات کې یو ملا او یو مؤذن په کار دی، دا نور به څه کوي؟ که دوی وایي چې موږ دې ملایان نه بیا ولسوالان او قومندانان او مشران جوړو خو بیا دې مربوط ښوونځیو ته ورکړي، بیا دې لیډرشپ ولولي، مینجمنت دې ولولي. که دوی غواړي چې د مسلکي ادارو مشران کړي بیا دې مسلکي فن او مهارت زده کړي، دغه په څنګ کې د ادارو لیډرشپ مشري زده کړي. نو که ټول مدرسو ته ولېږي او په مدرسو کې مې یوازې فقه وي، په مدرسه کې خو کاش کې د نظامي مدرسو غوندې قرآن او ساينس او نجوم او تاریخ او فلسفه او کلام او کسب او کمال او مهارتونه دا ټول تدریسېدلې، خو به یو مقولت یې لرو. نو په اوږدمهاله کې خو دوی د مدرسو نصاب د مرو ورو بېرته وسیع جامع کې لکه پخوا چې وو او چې د اسلام تقاضا ده، ولې فعل عاجله خبره دا ده چې دوی دې په مکتبونو او خصوصا په تخنیکي مکتبونو تمرکز وکړي او هغه څوک د پوهنتونونو ته پرېږدي چې ټولنه ورته ضرورت لري. سروې له مخې
په بخښنې سره که چېرې دغه د مدرسو په نصاب کې یو څه تحولات راشي، تغیرات راشي، فکر کوي بیا به هم د اوسني عصر غوښتنه ته ځواب ورکړي؟ که څه هم په هغه کې دغه ځینې مضامین چې تاسو یاد کړي که دا پکې تدریس شي، بیا کولی شي یو څه د افغانستان ستونزې چې په تخصصي برخه کې لري دا ورسره حل شي؟
اصلا هم مدرسه عربي کلمه ده، پښتو کې ورته ښوونځی وایي کنه، که کولی شو موږ فارسي کې ورته درسګاه وایي، دغه نوم یې مشکل نه دی. مهم محتویات دي، که په مدرسه کې ساینس، ټکنالوژي، تاریخ، جامعه شناسي او ریاضي دا ډېره واچوي او څنګ کې د ژبه مهارتونه او د دیني عقایدو او ایماني مسایلو باره کې اساسات به خو ښه ده، ولې دا خو ډېر وخت غواړي دوی دپاره چې اوس د صفر نه شروع کوي. اما زمون خونځي ډېر ښه دي، ځکه زمونږ په خونځیو کې 15,500 ساعتونه کې چې په 12 کالو کې مطالبین لولي، په دې کې 2,150 ساعتونه اسلامي ساعتونه، یعنی په 50 اسلامي هیوادونو کې افغانستان یوازینی هیواد و چې تر ټولو ډېر اسلامي ساعتونه لرل. نو دوی د دغه خپل اسلامي مضامین عمل ته شامل کړي، یعنی زمونږ خونځي په حقیقت کې دیني اړخ یې د ټولو اسلامي هیوادونو نه اوچت دی. نو ضرورت نه لري چې دوی مدرسو کې د سره یو دومره یو عمیق تغییر کوشش په یو کال کې وکړي. هغه اصلاحات چې زه ورته پیشنهادوم هغه په اوږدمهاله کې دي. په اوږدمهال کې دوی د مدرسو نصاب هم ورو داسې اصلاح کړي چې دا د مدرسې او مکتب توپیر له منځه لاړ شي. د دې بله فایده هم دا ده چې افغانستان کې به دا د ملا او د مکتبي منځ کې تعصب او یو قشري بېلوالی هم له منځه لاړ شي، یعنې ټول افغانان به افغانان او مسلمانان به یو د کسب او مهارت او قابلیت خاوندان به.
شینواره صاحب، دغه موضوع چې تاسو اوس یاده کړه چې د ښوونځي او مدرسې ترمنځ باید فاصله له منځه لاړه شي، دا ډېره پخوانۍ مسله ده او په تېر جمهوریت کې هم پر دې موضوع خبرې کېدلې چې دغه فاصله چې د ښوونځي او مدرسې ترمنځ دا باید له منځه لاړه شي. اوس دا کوم څه چې طالبانو روان کړي دي، ښوونځي بند دي او هغه ښوونځي چې پرانیستن دي لشپږم ټولګیو ښکته د نجونو پر مخ یا د هلکانو پر مخ دوی چې ښوونځي ته ځي، تر کوم ځای چې موږ دوی سره خبرې کړي دوی هم شکایت کوي چې کتابونه نشته، استادان نشته، هغوی چې راځي دوی ته برابر هغه څه چې د دوی غوښتنه داسې درس نه ورکول کېږي. خو بل طرف ته که وګورو مدرسو ته توجه ډېره ده. اوس فکر کوي دغه توازن بیخي له منځه تللی دی، یو مدرسې او ډول لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل چې ښوونځي او مدرسې ترمنځ کوم خاص توپیر نشته، خو بیا هم دغه مسایل چې ډېر دین پورې اړه لري نسبت دې نه چې هغه باید خلک زده کړي یا ماشومان زده کړي، اوس د عصري علومو تر څنګ ورته عصري علوم ورته نه تدریسېږي او یوازې دغه ټول تمرکز په دیني علومو باندې ده. دغه توپیر کېدلی شي او څه له منځه لاړ شي که طالبان ورته توجه وکړي، که نه لکه څنګه چې دوی اوس غواړي یوازې همدغه دیني زده کړې به وي.
مننه. یو خبره به لږه واضح کړو چې ما وویل چې مدرسې او ښوونځي ترمنځ اوسنی ژور توپیر دی له منځه لاړ شي، یعنې اوس یې توپیر منځ کې شته دی، ځکه مدرسه کې یوازې فقه او ابتدایي اسلامي مسایل ته شتل شوي کېږي، په داسې حال کې چې ساینس او ریاضي او ټکنالوژي او نور مسایل پکې ډېر کم دي. نو پیشنهاد زما دا و چې په مدرسه کې د همدغه مسایل ډېر شي، خو په اوږدمهاله کې داخله یو کال کار نه دی. او په ښوونځیو کې چې نصاب یې ډېر د نورې دنیا سره یعنې ښه روان دی، متناسب ده او اسلامي ساتونه هم ډیر دی هغه دی نو دري هغه ته توجه نه کوي ځکه دوی اوس د حکومت په توګه مسولیت لري چې فارغان ته بیا کار پیدا کړي کټول مدرسو ته بوزي به فارغان ته کار نشي پیدا کولای دی او بحران سره مخ کیږي نو هغه بحران سره چې هغه مخ کیږي بیا به پښیمانه وي نو چون موږ د افغانستان خلک یو د افغانستان په هر فرد که هغه نظام کې که بیرون د نظام یې موږ مکلفیت لرو چې زړهخوږي ورسره وکړو همدردي او صادقانه مشوره ورکړو نو زما اوس مشوره ورته همدغه وه چې تاسو په لومړی قدم کې په تخنیکي مسلکي زده کړو ډېر تمرکز وکړئ په دویم قدم کې په عمومي زده کړو چې هلته اسلامي مخکې له مخکې شامل دي او ښې کافي پکې شامل دي او د مدرسو کم شمېر چې دی مخکې هم د معرف وزارت د پاره یو معینیت لرو او دغه معینیت تقریبا یو نیم زر مدرسې لرلې فکر کوم د هغه نه اضافه کول د افغانستان ضرورت نه دی او هغه زه د هغه زړهخوږۍ له وجه وایم چې دیني علماو سره لرم چې کله دوی فارغ شي دوی بیا وزګار پاتې کیږي دوی محروم پاتې کیږي او دوی سره ظلم کیږي نو زه ورته دا وایم چې که تاسې دغه یو نیم زر درې زره یا څلور زره یا لس زره ته مرسوئ بیا فارغان ته کار نشئ پیدا کولی ځکه تاسو د حکومت په توګه بیا وظیفه لرئ چې ډاکټر انجینر معلم دیني عالم ملا مبلغ محتسب همداسې محاسب انجینر د زراعت مطلع ټول جامع ته ولرئ بیا بیا نه لرئ نو مشکل سره مخ کیږي که دوی وي مثلا او که بل حکومت هم وي د دغه مشکل د مخنیوي لپاره یې د اوس نه معقول او په پلان او سنجولی کار وکړي د کم کارونه چې دوی کوي دا ډېر سیاسي شعاري بڼه لري چې هغه څوک چې دوی سره په فکري ډول یو شوي دوی سره جګړه کړي دوی سره قرباني ورکړي دا دوی غواړي چې هغوی خوشحاله کړي او خپل مفکوروي برتري یا برلاسي نورو ته وکړي چې ګوره زموږ توجه هم دې ته ده ولې دا د یو سیاسي ګوند لپاره دغه پالیسي او ستراتیژي په کار ده کله چې حکومت د چا په لاس کې د حکومت دپاره وظیفه دا ده چې بیا د ولس د رفاه او د ثبات غم وخوري نو ثبات او رفاه په دې راځي چې خلک کار ولري روزګار ولري وظیفه ولري او خودکفایي چې په حکومت باندې بار نه شي په حکومت بار نه شو د حکومت باندې بیا انتقاد هم نه کوي جنجال هم نه کوي نو په دې حساب دا هم د فردي او اجتماعي رفاه دپاره بنیادي مثال ده هم د هیواد د سولې او ثبات لپاره نو ځکه ورته زه پیشنهاد کوم چې د مدرسو ډېروالی نه یوازې هغه فرد ته بلکې ټولې جامعې ته عینه کې تاوان کوي ځکه دیني علما چې فارغېږي هغه بیا ډېر محترم قشر دی او وزګارتیا یې مایوسوي او داسې وظیفې چې د هغه د شان سره د معمول کلتوري انګیرنو له مخې د کم شان سره چې دی هغه دی مستحق دی هغسې وظیفه ورته بیا نه پیدا کېږي دوی بیا شدیدې مایوسۍ سره مخ کېږي نو په دې د لږ سنجش وکړي په یو پراخه ذهن د دې مسلې حل راوباسي
مننه شینواره صاحب روسه په دې لګ ډیر له تاسو جزئیات واورو چې کچېری افغان ځوانان دغه مدرسو کې زده کړې وکړي په ټوله کې طالبان دغه مدرسو فارغېږي څومره په نړیواله کچه د افغانستان د نن دوی ته د کار مارکیټ پیدا کیږي ایس اقصاص په کتاب سره راشم تاسو راته وایي تاسو له افغانستان بهر زده کړې کوي او حال روسیه داسې یو هیواد دی چې په ټکنالوژي سنبال د ځوانان په کې اتمن پرمختللي وسایل سره زده کړې کوي ستاسو په ان باندې د چې د افغانستان اوسنی شرایط کې چېری په روسیه کې چې کوم ځوانان زده کړې کوي یا په افغانستان کې چې کوم ځوانان حتی په پانتونونو کې زده کړې کوي د سره مقایسه کو فکر کوي افغان ځوانان څومره وخت اړتیا لري چې دوی وکولای شي هدي اقل هغه څه چې په روسیه کې ځوانان اوس هغې ته لاسرسی لري دوی ورته لاسرسی پیدا کړي فکر کوم چې د دوی اړیکه راسره پرې شوې ده هلال محبت شته هلال محبت ته به ورشو محبت صاحب که تاسې راسره استئ تاسې ستړي مشئ په خیر راغلی تاسې راته وایي تاسې په هند کې زده کړې کوئ په هند کې وضعیت څنګه ده هلته افغان ځوانان په څه وضعیت کې دي او په ټوله کې آیا دوی توانېدلی دي هغه امکاناتو ته چې هلته نور کوم محصلین چې دي هغوی لاسرسی لري د افغان ځوانان ورته لاسرسی پیدا کړي فکر کوم چې د دوی اړیکه هم راسره پرې شوې ده موږ به هڅه وکړو چې دوی بیرته ځان سره ولرو اسحق زی که راسره وصل وي دوی ته به ورشو اسحق زی صاحب زموږ غږ لرئ مهرباني وکړئ از ما پوښتنه مو واخیستلی اسحق زی صاحب که بیا یې تاسو تکرار کړم پوښتنه مې دا ده چې تاسې په روسیه کې زده کړې کوئ لوړې زده کړې کوئ او د روسیې وضعیت ته په کتو باندې هلته چې کوم ځوانان امکاناتو ته لاسرسی لري افغان ځوانانو ته څومره مزل کول پکار دي چې دوی حداقل وتوانېږي هغوی چې په پانتونونو کې دي دغه امکاناتو ته لاسرسی پیدا کړي
افغان محصلین متاسفانه لکه نور کشورو محصلین دلته ستونزه لري. ګوره زموږ یو لوی ستونزه دا دلته افغان محصلین چې دلته راځي ال خو غټ مشکل موږ ته دا تعلیمي نصاب کې ده، چون متاسفانه اکثریت زه خپله ماتب ویلی د کابل کې دلته خپل تخصص خاطر راغلی یم. یو چې دلته افغان محصلین چې راځي مخکې تیر حکومتو کې چې وه افغان محصلین سره یو په شکل داسې ماهوار میاشتنی کومک دولت دخوا نه کړي، خو دغه تحول چې راغلی متاسفانه هغه معاشات شیم مدد معاش چې و هغه هم ورسره قطع سو. نو سبب د دې سو چې افغانان دلته محصلین چې دي یو خوا څخه مجبور، چون افغانستان کې فقر او بیچارګي بې حده ډېر ده، افغان محصلین باید هم درس ووایي هم بل خوا څخه هغه فرصت وخت کې باید دوی که زمینه خپل ځان ته یعنی کار هم برابر کړي. نو هیله مو دغه ده چې حکومت او خصوصا امارات اوس کوشش وکړي چې د افغان محصلینو څخه بعضې وخت مثلا دلته موږ مشکل پیدا کو خپل داخل د سفارت کې بعضې مثلا اداري مشکلات پیدا کیږي. نو هیله مو دغه ده چې حکومت دې ته توجه وکړي. او یو بل غټه ستونزه ده هغه دغه تعلیمي نصاب باندې، تعلیمي نصاب باندې که دوی داسې تغیرات راولي دا سبب د دې کې وخت چې دلته څوک راځي د تدریس لپاره په فکر نه کوم چې دغه هوډ ولري چې دوی به ته لاړ شي تدریس لپاره مثلا خپله افغانستان ته. په دې خاطر دا په نړیوال شکل باندې د افغانستان تعلیمي نصاب او تعلیمي هغه اسناد چې دي تاسو پښتن را باندې راولي. اوس ګورئ که تاسو مثلا یو محصل وغواړئ مثلا افغانستان کې که وغواړي هغه طبابت بخش کې درس وایي، طب ووایي، وخت طب څخه فارغې کې اکثریت کشورو کې د دوی اسناد نه قبلوي. او دا دلیل دی چې دوی اکثریت د ممالک چې اروپایي ممالک حتی د زموږ تاسو نږدې همسایګان دوی شکایت په چی شي لري، دوی هغه انتقاد په دې دی چې دوی د تعلیمي سطح چې ده په افغانستان په پوهنتونونو کې په مکتبو کې دا ډېره ټیټه ده. نو هیله مو دغه د دوی د حکومت نه امارات نه چې دوی کوشش وکړي چې د افغانستان تعلیمي نصاب باندې هم په کیمیت هم په کمیت او هم په کیفیت باندې دې ته توجه وکړي. او هغه بخشونه چې مثلا تخصصي بخشونه دي موږ هم دا اوس نن خو دا ډېر ښه کدرونه لرو، سبب د دې دغه د مشورو نه استفاده وکړي. زه باور لرم چې انشاءالله کولی سو موږ په مشوره سره او یو بل ته لاس ورکول سره د افغانستان دغه فلج تعلیمي سیستم نه انشاءالله بل ته خوب ودرو.
مننه کور ودانې سقزه سپرزو نور میلمنو ته دویم را سره وصل شوي د هلال محبت را سره ده. هلال صاحب تاسو ستړي مشئ که تاسو راته وایئ تاسو په هند کې یاستئ، هلته په ټوله کې ځوانانو په اړه که راته وایئ دوی ټکنالوژي ته په هند کې لاسرسی لري او هند له داسې هېوادونو ده چې هغوی ښه ټکنالوژي کاروي، افغان ځوانانو ته څومره مزل کول په کار دی چې دوی وکولای شي هغوی چې په پوهنتونونو کې دي حداقل هغه لومړنیو امکاناتو ته یا ټکنالوژۍ ته دوی لاسرسی پیدا کړي ترڅو دغه افغان ځوانان له نړۍ سره ځان سیال کړي؟
سلامونه انیک هیلی تاسو پرې د سیال او دارنګ تاسو ټول کارکونکو ته ټول قدرمن ملمنو ته هیله ده جوړ جوړ واسي. بالکل چې دلته په هندستان کې افغان محصلین د په مختلفو پونزو کې مطالعه کوي چې کمپیوټر ساينس د حقوق کې دي، همدارنګه په سیاسي علومو کې، په انجینرۍ کې، په اقتصاد پوهنځي کې دی، په مختلفو برنامو کې دی مطلب مصروفه دي. او دلته ډېره زیاته ټکنالوژي دی او ښه چانس د افغان محصلینو دپاره. نو یو مشکل دلته دا دی کله چې په افغانستان کې دغه د طالبانو نظام حاکم شولو نو دا طبیعي خبره ده چې په افغان محصلینو په ذهنونو منفي تاثیر وکړو. لاکه مو امید او هیله چې د دې سره وه نو هغه لږ ذره منفي تاثیر پرې کړی دی، خو بیا هم موږ دغې ته متوجه یاستو چې هغه همیشه باید یو مثبت سوچ ولرو، لکه چې موږ د افغانستان راتلونکي یاستو، همدارنګه موږ د افغانستان نمایندګي دلته کوو. او نو هر محصل په خپل برخه کې ډیر کوشش کوي او دلته هر محصل ډیر کوشش کوي چې دا ټکنالوژي چې په هندستان کې ډیر زیات پرمختګ کړی دی، نو هر محصل کوي کوشش کوي چې دا ټکنالوژي څخه استفاده وکړي ترڅو به تر خپل هیواد ستانه شي او په افغانستان کې اوس بدلون راوړي.
ښاغلی هلال که دا راته وایي زما پوښتنه دا ده چې اوس مال په افغانستان کې طالبانو فرمان ورکړی یا ویلي دي چې دوی به د دیني مدرسو فارغانو ته د لیسانس او همدارنګه د ماسټري اسناد ورکوي، هغوی چې مدرسو نه فارغ شوي ازموینه به اخیستل کېږي دوی ته بیا د اسناد ورکول کېږي. پښتنه دا چې په نړۍ کې ځوانان چې کله پانتونونو ته ځي هلته دوی ښه ټکنالوژي کاروي. تاسو یادونه مو کړه چې په هندوستان کې افغان محصلین دا چانس لري چې دوی دا ټکنالوژي وکاروي، خو پښتنه دا چې دغه ټکنالوژي چې په نورو هیوادونو کې کارول کیږي، افغانستان د نن چې کوم محصلین دي دوی ته څومره مزل کول پکار دي چې د اقل هغه نمرنی امکاناتو ته دوی لاسرسی پیدا کړي یا وپوهیږي په هغه ټکنالوژي باندې وی کاروي.
ګوره زه به لومړی تاسو دا خبره وکړم چې تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو نظام حاکم دی او دوی کوشش کوي چې په کم عمرۍ کې او هغه کسان چې د مدرسو څخه فارغېږي هغې ته اتوماتیکلی دوی ته د لیسانس یا د ماسټرۍ د برنامې ډیګری ورکوي. نو دغه پریکړه د طالبانو چې دا داخل کې څه ده، مطلب حق باندې نه ده، ځکه چې یو افغان غواړي چې هغه 12 کاله مکتب پوره کړي، بیا د هغې څخه لسانس ته لاړ شي، لسانس څخه بیا ماسټرۍ ته لاړ شي. دا ډېر اوږده دوره ده او دا ډېر تکلیف غواړي. خو دا چې دوی داسې قضاوت کوي چې یو کوچنی هلک چې په مدرسه کې وي چې نه کاله مدرسه کې وخت تیر کړي، بیا د هغې څخه وروسته دوی ته د ماسټرۍ یا د لسانس اسناد ورکړي، نو دا یو غیر قانوني پریکړه ده. او په دغه باندې موږ نشو کولای چې د دنیا سره ځان سیال کړو، ځکه دنیا چې وګورو ډېره زیاته پرمختللې ده او ډېر زیات په خپلو نیو نسل باندې ډېر زیات کار کوي. همدارنګه ټکنالوژي ته ډېر یقین سبا چې تاسو وګورئ چې دا دنیا څومره مطلب کنیکټ شوې ده، دا ټوله د ټکنالوژۍ وجه ده. او بل تاسو ویل چې مطلب داخل په افغانستان کې هغه افغانان چې مطلب ځوانان وي هغه څنګه هغه مطلب فرصت ډېر زیات ضرور دی او دغه زمينه برابرول چې دوی ته څنګه دغه سهولت برابر شي. دوی وکولی شي، افغانان ډېر بایستاد خلک دي، خو په ډېر افسوس به دا وایم چې د زمينه د څه برابر ده چې نشي کولای چې دوی په خپل پرمختګ کې او همدارنګ خپل ذهن په ټکنالوژي یا په درس ویلو باندې هغه کم زمينه چې برابرېږي چې یو انسان څنګه پرمختګ کولای شي هغه نه ده برابر. ځکه چې په افغانستان کې ډېر زیات مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي، د تعلیم زمينه برابر نه ده، همدارنګه بند نور د ازادۍ بندیزونه دي. نو څنګه یو انسان وکولای شي چې د دنیا سره ځان سیال کړي، یا مطلب غواړي چې د نورو هیوادونو د ځوانانو سره ځان سیال کړي؟ زما په نظر چې ډېر زیات مشکل ده، خو بیا هم زه دا خبره کوم چې ځوانان باید په خپل ځان ډېر کار وکړي او همدارنګه خپل هیواد د نورو هیوادونو سره سیال کړي. ځکه چې د هیوادونو ځوانان کولای شي چې خپل هیواد د نورو سره سیال کړي. که بیا موږ د افغانستان حالات ته وګورو، زمونږ رهبرانو که خوا وو او که دا اوس داخل دي، نو هیڅ هم نه دي کړي، مشکل ډېر زیات دی. نو خصوصا دوی باید قدرونو ته ورکړي، ځوانانو ته ورکړي. نو
مننه هلال صاحب، تاسو ته بیرته راځم. کور ودان اوریدونکو ته پته مده، اوریدونکو ته به ورشو سلام. ستړي مو شینو مو راته واخلې د کوم ځای مواړي کني ولې ده.
مننه ځوان دې د کوم ترخیل هم ده.
ترخیل صاحب په خیر راغلی خبرونه. تاسو څه نظر او تاسو طالبانو دغه اقدام چې دوی د مدرسو فارغانو ته د لسانس او ماسټري اسناد ورکوي د اقدام څنګه ارزوي؟
ولا دا طالبانو کوم اقدام کړی دی نو په نظر باندې دا اقدام څه اقدام ده؟ دا د اسلام نه ده، نشه ما امدام خبره موږ تاسو ته ویل کوم چې موږ تاسو د افغانستان ځوانان مطالعه وکړي او افغانستان
په بخنی زره ترخیل صاحب لکټنګ چې مخکې شینواری صاحب یادونه وکړه چې چوری دغه کوم کسان چې له دینی مدرسو نه فارغېږي او دغه خبره باندې دوی د ټولنې هغه برخه ده چې باید بیا په ټولنې کې ورته کاروم پیدا شي، د دوی د کار په برخه کې بیا تاسو سره اندېښنه شته چې چوری ټول دینی عالمان شي دوی به چرته کار کوي، چرته به په دندو ګمارل کیږي، عاید به لکه مکیږي؟
دغه خبر انداسي سره دغه چې واسان دا فورمندونه یو خبر اجازه مونږ ته چې په هر څه کې ملي ضرورت لري، یو واجب دی چې خبر د دې کلم کې پات نه کوي چې دا مونږ ته چې دا خبر ټول مولانا حلیمان چې نو هغه دا خبر دا ځانګړنه وځي چې دا چې کوم څه چې په څه کې ضرورت لري، ډاکټر کې ضرورت لري، انجنیر کې ضرورت لري، نو تاسو چې کورونه جوړ کینل تاسو ټیکنالوژي ته ضرورت لري، موږ تاسو په هر هرڅه کې ضرورت لري. زما فکر باندې کثیر کا هغه رقم چې تاسو د نړۍ په تاسو هغه نړۍ په معیار باندې عزت لري چې هغه نړۍ سره کم یو معیار باندې روان شي، دا خو ډېره ښه خبره ده. دا خو د موږ تاسو د افغانانو هغه ټولې کومې هیلې چې په زړه کې وي هغه به ټولې پوره شي. کلونه کلونه چې موږ ورته انتظار کړی دی، دا خو بېخي ښه خبره ده. بیا هم زه هیله کوم چې نوې عمارت نه نورو عصري زده کړو ته توجه ده.
خو استاد پان باندې کې چیرې هغه زده کړې اوس په افغانستان کې نشته، دا هم لویه خبره ده چې څوک له مدرسې فارغېږي. هم داسې ده،
زه د څه وایم، ما دا په موضوع کې دا ځوان چې له نو څخه عادي څنګه دا څنګه چې ګور کې یو سره عادي خپل د دې یادې نه د باقي وړې سره ته یې اس کې اوسه قران کریم پاک مې هغه ما عادي خپل د دې هم رسیدي چې مثلا نو لو حول بني هغه دې سلمانه و دې دواخانه دې سبخانه سر کوي چې هغه څنګه کړه. نو نو څه هغه دې څه خبره موږ په پښتو کې هم مثال لري چې دې څه دې څنګه په دې کړه دا موږ څه دې نو هغه وسلای نه چې هغه څنګه کړه. خو هغه چې معیاري دې کړې زمينه مساعد یا اسلامي نظام ته اجازه ورکیا چې خو دې څه هغه دې څه خبره
مننه تر خیل صاحب کور ودان چاړي کې مونیولې وو په دې اړه باندې چې د طالبان د اقدام تاسو له نظر خدې خپل نظر مر سره شریک کړو. وربشو بلال عمر ته عمر صاحب تاسو ستړي مو شي، بخیر راغلي. تاسو ته کې د یوریدونکو د دې نظر نه پیل وکړي، دوی وایي چې دا چې له مدرسو فارغ شو کسانو ته دغه اسناد ورکول کېږي، په ټوله کې په مدرسو کې زده کړې کېږي، دا له نشنه خدا. تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو پانتون استاد یاستې، حتمن تر لسانس پورې تر ماسټري پورې به مو زده کړې کړي وي. اوس هغه کسان چې په مدرسو کې زده کړې کوي او دوی دغه اسناد ترلاسه کوي، فکر کوئ دا له نشنه خدا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اغلی شال تاسو ټول درنامه مننه په دې وخت سره چې موږ جنتی سم دی او موږ شاله چې تاسو یې باندې برنامه ته اشتراک کوو. پس صورت کچی برخی طالبان در اوسنی اقدام تا چه دی مدرسه و فارغین تا دوی اسناد ورکی او بالاخره دوی تا دی لیسانس و دی ماستری اسناد ورکی رازو بلگ و شا تلاش و کچی رو بون تاسو گروه افغانستان که دید افغانستان یا اسلامی مذهبی طولان در معمولا افغانستان که مدرسه مکتبی نشتون برلادل. حتی منگا پا افغانستان که دیر دولتی مدرسه موجودی و سم مخیا موجودی وی چې دوی به معاصلین یا متعلمین د مدرسو نه فارغ کېدل لوی به دینی علوم زده کول او بل اخر دوی به د دولسم یا د څوارلسم اسناد ترلاسه کول. نو روس دوی کولای شي چې خپل پانتون ته د امر کې په دینی علوم کې یا د نور علوم کې په ټوله کې ځو نظر دا ده چې که معاصل یا متعلم د هغې نه فارغی کغه مدرسه ده او کغه مکتب ده او یا که پانتون ده باید هغه مسلکی یا متخصص نیرو ټولنه ته وړاندې شي چې هغه د ټولنې په درد خوري. یعنی هغه څوک کچیر د یو علمي مرکز نه فارغیږي او هغه سبا ته ټولنې ته په درد خوري یا ټولنه کې کار نشي کولی یا ټولنه کې دوی خپل هغه نقش نشي پیدا کولی، نو دغه باید ما په نظر د ټولنې لپاره ګټور ثابت نشي. البته کچیر موږ تاسو وګورو په افغانستان کې د مدرسې سیستم هغه سیستم ده چې یوازې دلته محصلین یا کوم کسان چې مدرسې کې درس وایي کله چې د مدرسې نه فارغیږي یوازې دوی دینی علوم زده کوي. یعنی نور علوم سره دوی لاسرسی نه لري، لکه اوسني عصري علوم سره کچیر موږ تاسو وګورو خصوصا دغه اداري یا بروکراتیک نظامونه دی اوس همیشه په اداراتو کې ضرورت ده چې باید یو مدیر یا هغه کس باید دغه مسایل نه آگاهي ولري. یا په اوسني عصر کې بدون له اوسني ټکنالوژي څخه یا کمپیوټر څخه یا پر دغه پرمختللې نړۍ څخه چې دغه ابزار رامنځته کړي بدون له دوی نه متاسف نشي کولای چې خپل ژوند مخوي سو او خپل هیواد کې په خپل ټولنه کې دغه اداره مخوي سو. نو دا ضروری او مهم ده. زما نظر دا ده چې چیرې یو څوک د مدرسې نه فارغیږي باید د مدرسې په نظام په نصاب کې هم دغه اصلي علوم اضافه شي تر څو کچیر یو څوک په فارغیږي دغه مدرسې نه دوی وشي کولای د دیني علوم تر څنګ خپلې ټولنې ته هم خدمت وکړي. اوس دا په دې معنا نه ده کچیر یو څوک مثلا په مدرسې کې تحصیل کوي هغه به ملا فارغیږي هغه به قاری فارغیږي. زما نظر ده چې هر څوک کولای شي په مدرسو کې درس ووایي یا په مکتب کې درس ووایي. ولې دغه درس کچیر فارغیږي دا فقط په دې معنا چې کله فارغ شوه ولا شي په مسجد کې امامت کوي. زم کولای شم چې مسلمان په توګه د دیني علومو زده کړم، د دیني علومو زده کړې تر څنګ زه هم کولای حداقل یو ښه انجینر اوسم او یو ښه ډاکټر اوسم، یو ښه ژورنالیست اوسم، کولای شم خپل ټولنې ته خدمت وکړم. په ټوله کې
په بخښنې سره مخکې شنیوارې صاحب یادونه وکړه چې په ښوونځیو کې په کافي اندازه باندې دوی هغه دینی علوم ته وخت ورکړی و، هغوی د ساعتونو هغه شمیره یاد کړو چې ماته دقیق اوس یاد نه دی پاتې. فکر کوي بیا څوک چې په مدرسه کې درس وایي دغه تخصصي برخو ته کرا شو، فکر کوي څوک چې په مدرسه کې درس وایي دوی به بیا وکولی شي په انجینري برخه کې کار وکړي، یا وکولی شي یو ژورنالیست شي، یا وکولی شي یو ډاکټر شي.
البته دا خو زموږ تاسو د ټولنې ستونزه ده چې زموږ تاسو په ټولنه کې په مدرسو کې دغه موضوعات نشته. اما که چېرې راشو موږ تاسو نږدې خپل همسایه هیوادونه یا د اسلامي نړۍ نورو هیوادونو ته، هلته که چېرې یو محصل یا متعلم په مکتب کې درس وایي یا که په مدرسه کې درس وایي، دوی کولی شي وروسته د یو متخصص نیرو په توګه خپلې ټولنې ته وړاندې شي. مثلا رابه شم دا نږدې پاکستان ته، په پاکستان کې داسې مدرسې شته چې هغه مدرسې خپله دولت ایجاد کړي دي د پاکستان، او یو کس چې هلته دیني علوم زده کوي هغه اوس شکل فارغي کې دوی یو مسلک هم د دیني علوم ته څنګه زده کوي. مثلا ډیری کسان دي چې په پاکستان کې دیني علوم زده کوي، هغه وروسته دوی هغه مسلک مثلا د پاکستان بهر سره وصل ده. دوی مثلا د کشتیرانی افسران یا همچنان د دریایی افسران یا داسې نور کسان وړاندې کوي، دوی وروسته کولی شي چې لاش خپل پوځ سره خدمت وکړي. یا همداسې ځینې کسان چې هغوی مثلا د مدرسې نه فارغي کې، دوی کولی شي په نورو فرهنګي مسایلو کې لکه مثلا ادبیات کې یا داسې نور موضوعات دوی لاش خپل هیواد سره خدمت وکړي. یا که چېرې مثلا موږ تاسو منځني ختیځ ته لاړ شو لکه مصر، لکه عراق، دا هیوادونه دي چې یو څوک دیني مراکز کې دوی زده کړي کوي، د دینی زده کړو ترڅنګ دوی اصلي علوم مطالعه کوي. مثلا که چېرې اصول د الازهر پوهنتون څخه فارغېږي، نه تنها دا چې یوازې دینی علم زده کړي، بلکې دوی کولی شي په کمپیوټر سره لاسرسی لري، داسې نور نوې ټکنالوژي مسایل سره، اداري مسایل سره لاسرسی لري. حتی دوی کولی شي چې مثلا هغه مهم موضوعات چې دا د ټولنې لپاره دغه کې هم دوی کار کوي. مثلا که چېرې موږ اوسلو شي هند ته، په هند کې د دیوبند یو غټه مدرسه ده چې په هغه مدرسه کې د دینی علومو ترڅنګ عصري علوم هم تدریس کیږي، او بالاخره هغه محصل چې فارغېږي هغه هغه محصل چې یوازې دینی علوم نه زده کړي، بلکې د دینی علومو زده کړه ترڅنګ د خپل ټولنې ته خدمت کولی شي. اما متاسفانه زموږ تاسو په ټولنه کې په افغانستان کې د مدرسې سیستم داسې ده چې کله یو څوک دي لس کاله، دولس کاله، پنځلس کاله هلته درس وایي، یوازې به دوی دینی علوم زده کړي. نو خو به دایي که چېرې موږ غواړو چې دوی ټولو ته د کاري زمینې برابر شي، دوی وکولی شي د هیواد په هر برخه کې، نه یوازې دینی برخه یا نه یوازې دغه دینی تعلیمات، په هر برخه کې خدمت وکړي د یو مسلمان په صفت، نو باید د حکومت چارواکي باید په دې برخه کې پوسن د تحصیلات وزارت، د معرف وزارت باید په نصابونو کې که هغه مدرسې دي که هغه مکتبونه دي، دوی باید داسې یو نصاب رامنځته کړي چې په هغه کې هم یو محصل یو متعلم وکولی شي خپل عینت، او هم وکولی شي یو کوم کس چې د مدرسې نه فارغېږي دا هم وکولی شي په ټولنه کې مؤثره واقع شي. البته که چېرې موږ تاسو وګورو په افغانستان کې اوس د مدرسې او د مکتب ترمنځ ډېر واټن رامنځته شوی، در حالی که موږ اسلامي ټولنه چې داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې نور نو دا د مدرسې مفهوم یا د مکتب مفهوم دا باید داسې جلا سره نه اوسي، بلکې داسې یو سیستم رامنځته شي چې یو څوک کله مکتب ته ځي یا کله مثلا پوهنتون ته ځي، هم دیني علوم زده کړي، هم یو متخصص مسلکي نیرو ټولنې ته هم وړاندې شي. بلکې چېرې موږ تاسو دا مختص کوو چې یو برخه دیني برخه هر څو چیز دغه دیني برخه د نورو زده کړي، نور د مکتب او پوهنتون او عصري علومو سره کار نه لري، دا هم یو اشتباه نظر ده. یا که چېرې مثلا یو څوک دي مکتب ته یا پوهنتون ته نور وایي باید دغه دیني علوم نه زده کړم، فقط یوازې دغه برخه کار کوم، دا هم ستونزه لري. یعنې په ټولنه کې داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې هر څوک وکولی شي په دغه سیستم کې هم زده کړي وکړي، هم دیني زده کړي وکړي، او هم مسلکي زده کړي وکړي چې په راتلونکي کې د خپلې ټولنې او د هیواد لپاره د خدمت جوګه وګرځي.
کدام راته وایي عمر صاحب، اوس مهال چې د طالبانو کوم اعلان کړی دی او په کوم مدرسو کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه کړې، په افغانستان کې د مدرسو سیستم داسې ده چې یوازې پکې دینی علوم زده کیږي، که چیرې په دغه مدرسو کې زده کوونکي شاګردان فارغېږي او له دې وروسته د کار مارکیټ ته ځي او یوازې زده کړه په دینی برخه کې وي، فکر کوي دغه افغانستان چې کوم برخه کې متخصصین دي زیاتره دا اوس له افغانستانه وتلم دي، څومره اړتیا به پیدا شي، او د کوم کسان چې فارغېږي دوی ته به چیرته کار پیدا کیږي؟
البته دا خو د دولتونو مکلفیت ده، ځکه اوس ګوري کچیر مثلا منتسوب د اقدام چې طالبان کړی ما ځینې گزارشات لوستل مطالعه کول، مو په هغه فکر کوم په د افغانستان په مدرسو سیستم کې ډېرې بېنظمیانې وي. یو له بېنظمیانو څخه دغه و چې یو څوک به دوه کاله او درې کاله او پنځه کاله درس ویل هغوی به فارغېدل، یو چا چې لس کاله درس ویل هغوی به فارغېدل، بالاخره د سربندیانو به کېدلې او دوی به د د مولوی امامانو په توګه ځینې مراکز ته ځینې مدرسو کې تدریس کوه. نو دغه خپله یوه ستونزه ده، کله چې دغه لپاره یو قانون مشخص شي، خاص قواعد خاص شرایط موجود دي چې کثیر هر څوک دغه شرایط یا دغه قانون په اساس دغه لایحې په اساس دغه شرایط تکمیلي نو کولی شو هغوی ته موږ دی او د نظم د رامنځته کېدو لپاره یو سند ورکړو. زما نظر دا کوم مشکل نشته، دا کومه غټه ستونزه نه ده، ځکه په دې موږ تاسو کولی شو چې د خلکو مدرسو کې یو نظم رامنځته شي. هر هغه څوک نشي کولی چې دلته مداخله وکړي او بالاخره راشي د مدرسو نه خارج شي او بالاخره ټولنې ته وړاندې شي او هغه افکار خلکو ته وړاندې کړي چې هغه مثلا د اسلام دین سره په تضاد کې وي. یعنی کچیر موږ تاسو وګورو کچیر په حکمي علمیت کمی مخامخه به دا په ټولنه کې ستونزې زیږي، بلکې کچیر د دولت لخوا دوی ته خاص شرایط وضع شي چې کوم کسان په کوم شرایطو په کوم اصولو برابر وسي دوی ته مستند ورکړو، نو دا به ډېر ښه اقدام وي او د مدرسو سیستم کې به هم نظم رامنځته کړي. او داسې د کاري زمینې لپاره دا د دولتونو د حکومتونو مسؤلیت
په بخښنه سره فکر کوي دغه کوم نظم چې دوی بیا رامنځته کوي او شاګردان فارغي دا به بیا وکولای شي د افغانستان درد دوا کړي.
البته د افغانستان درد خو داسې درد نه دی چې یوازې موږ تاسو یو قشر باندې دغه درد دوا کړو. افغانستان بالکل کثیر ممتاز هم دغه د زده کړې برخه وګورو. د افغانستان درد د څو درد چې موږ تاسو انجینر ته ضرورت لرو، موږ تاسو ډاکټر ته ضرورت لرو، موږ تاسو خوردان ته ضرورت لرو، ژورنالیست ته ضرورت لرو، موږ تاسو په هر برخه کې مسلکي کسان ته ضرورت لرو. نو کثیر زما نظر داره چې په هر برخه کې باید نظم موجودی، لکه څنګه چې موږ تاسو په افغانستان تحصیلي سیستم کې هم نظم موجود چې او چا به دولس کاله مکتب ویلی بیا فارغ شو یا څلور کاله درس ویلی بیا به لیسانس شو، دوه کاله به درس ویلی بیا به ماستر شو یا دکترا شو. که چیرې د مدرسې په سیستم کې همداسې یو نظم رامنځته شي، د دوی دغه کلونه مشخص شي، د دوی د نصاب باید مشخص شي، او په مدرسې کې غیر معیاري مدرسې باید اصلاح شي، د دوی نصابونه باید اصلاح شي. په غیر هدف غیر معیاري مدرسو هغه مدرسې دي چې هغه مثلا په کامل شکل یا په اپډیټ شکل مواد مدرسو کې نه تدریس کوي، دغه باید اصلاح شي ترڅو موږ وکولو شي یو خاص سیستم ولرو. او کچیر یو څوک نور د مدرسې څخه فارغېږي، دا باید د هېواد په درد وخوري. کچیر مثلا یو څوک د مدرسې څخه فارغېږي، دا اوس نشي کولی چې د هېواد په نور برخه کار وکړي. زما په نظر دقیقا چې دا د خپل فرد لپاره او د ټولنې لپاره دقیقا چې ستونزه ده، د دې لپاره باید شخص نظر ونیول شي.
مننه کور ودان روسته برا وګرځم ستاسو لستې خبرې به وارم. شنواره سپ تاسو ته راځم. دغه اقدام چې اوس طالبانو کړی دی، پرته له دې چې دې ته یو ګورچ په مدرسو کې څه تدریسیږي، خو که یوازې دا موضوع په پام کې ونیسو چې ته مدرسې فارغینو ته د ماسترۍ او لیسانس اسناد ورکول کی، په ټوله کې هغه ځوانانو چې په دغه برخه کې کلونه زده کړې کړې دي، ماسټریانې کړې دي، څونه ور باندې اغیز کولای شي او دوی څومره ناهیلي کولای شي؟ ځکه په پام اصطلاح باندې که موږ وګورو افغانستان کې دا چې مدرسې کې خلک یو څلور پنځه کاله درس وایي فارغېږي، خو که څوک ماسټري کوي نو هغه به اتلس کاله عمر ور باندې مصرفوي. دغه ځوانانو ته څه پیغام درلودلی شي؟ او ستاسې پیغام د طالبانو حکومت ته او ځوانانو ته چې ماسټریانې کړي لام افغانستان کې دي څه ده؟
خدا دو اړخ لري. یو خو نوم مسله ده نه چې کټول خلک ته موږ وایو چې ماستر یا ډاکټر یا لیسانس، دوی په حقیقت کې نه ماستر کې نه ډاکټر کې. دوی امر غدا ده چې کته د یو ماستر د طب یا د انجینرۍ یا د حقوق یا د زراعت پوزیشن اخلي، یو داس چاته ورکړي چې هغه یې په زراعت او په طب نه پوهیږي، نو دا به د قران د سری حکم خلاف کار دی، ځکه چې امانتونه اهل ته وسپاري. نو نوم یې دونه مهم نه دی، مهم دا ده چې په دغه ډیپلوم باندې به نه اهل خلکو ته یو اهلیت ورنه کړي. یعنی زه هغه نه ستاسو په دې نه نه مو ممي ته، یعنی په دغه مشخصه برخه کې نه پوهیږي او هغه وظیفه ورکول کېږي، دغه بیا جامع توان دی. دا یو مسله. دویمه یو مسله بل زه غواړم چې ستاسو له درجو لاره نه وایم چې اسلام خو ډېر جامع دین دی، کې ډېر واضح ټول شیان معلوم دي. یو علم په هغه سطح دی چې سړی خپل خالق وپیژني، حلال و حرام وپیژني او خپل ژوند طرز وپیژني. دا فرض عین دی په ټولو مسلمانانو باندې. نور علوم د جامعې د ضرورت په اندازه دي. په جامعې کې دینی متخصص ته زر نفر ته ضرورت دي. دا د جامعې په ټولو خلکو فرض عین ده چې زر نفر دینی متخصصین باید ولري. همدا ډول په جامعې کې که 2000 یا 1000 یا 1500 د طب ډاکترانو ته او په بیلابیلو رشتو کې داخله جراحي بشوګلو مثلا جلدي متخصصین ته ضرورت دي او د جامعې کې دغه ډاکتران نه او د ناروغۍ نه خلک مریضي سختي یا خدای نه خصمت مرګ سره مخ کیږي. بیا دا ټوله جامعې مسؤوله ده. نو دا مکلفیت دی. همدغه ډول انجینران څومره انجینران جامعې ته پکار دي که موجود نه وي دا ټوله جامعه په دې باندې مکلفه ده. یعنې په دې صورت کې د جامعې د ضرورت مطابق د دیني علماو شمیر او اندازه د طب د ډاکترانو شمیر د انجینرانو د حقوقدانانو د رهبرانو د معلمانو د کارکرانو د هماغه اندازې نه چې کم وي دا ټوله جامعه پکې مسؤوله ده او په دغه اندازه د دوی روزل فرض عین دي په ټوله جامعه باندې. نو اوس چې دوی حکومت لري او د حکومت مشري په لاس کې د زمارت پیشنهاد دا دی چې دوی یوازې شعاري خبرې نه چې په مستري چاته ورکو خوشحاله شي یا دیني علماو ته چې شپږ کاله مدرسې ویلې د مستري سند یا ډاکترا ورکي فوق ډاکترا ورکي فقط چې هغوی ته څه ګټه نه رسوي. هغوی ته د کسبه مهارت زده کړي چې وظیفه پیدا کړي او چې وظیفه پیدا کړي دوه فایده به وکړي. هم به ځان ته د مشق خاوند شي بل به جامې په پرمختګ کې برخه واخلي. مونږ خو هېڅکله نه ویلې چې دیني علما او د جوماتونو ملا امامان او متخصصین دي نه وي. یا دم وي مګر په اندازه او کومه خبره چې کوو د ټول ملت د رفاه لپاره کوو که مونږ دي 2 میلیونه متخصص د دین ولرو دا خو ډېره ښه خبره ده. خو دا 2 میلیونه متخصصو کې کېدېش ضرورت 10000 دی. دا یو لکه 90000 به وزګار او بیکاره ګرځي او یو قسم به ځان محروم احساسوي. د همدې نظام سره بیا خدا پیدا کېږي که نه پیدا کېږي په مقابل کې بیا شورش کوي مقابل کې بیا حرکت کوي. نو لکه کور کې چې خلک تدبیر لري چې څوک دقانې وکړي څوک بازار سودا راوړي څوک د کور تنظیم وکړي دا ټولنه همداسې یو کور غوندې ده. دا جامعه هم یو فامیل دی یو لوی فامیل دی. دا د مشرانو وظیفه ده چې د مارکیټ د سروې په اساس وسنجي چې موږ څومره متخصصین ته ضرورت لرو او هم خلک چې دي ټول خلک متخصص کېدو ته ضرورت لري او ماستر او انجینر او ډاکټر کېدو ته هغوی ته باید بدکس مکمزه کړي که دیخانې مې باید مسلکي دیخانې کارګري مسلکي کارګري که ډریوري مسلکي ډریوري همداسې که موټرسازي یا کوم بل تخنیکي مسلکي اویل یویشتم پیړۍ کې د ټولو نه مهم اوس ټکنالوژي او ساینس ده. که ته دیني عالم کېږي او متخصص کېږي هم په ساینس او ټکنالوژي باید حاکم اوسې چې خپل پیغام د ټکنالوژي په ذریعه خلکو ته ورسوي.
مننه شینواره صاحب. چې
لنډه خبره دا ده چې دوی دې د پلان له مخې مخکې ورشي.
مننه کور ودان شینواره صاحب. لنډ تاسو ته راځم اسحاق صاحب لنډ ساسي روستي خبرې اورم په لنډو کې راته وایي چې وخت ډېر کم ده. اسحاق صاحب که ما غږیږی مېره باندې
مؤسسه او پیسې ځوان زه څو پیشنهادات لرم هیله ده چې بله بله تاسو ښه
مېره باندې
پیسې مؤسسه او پیسې ځوان د افغان ټولنې یو څو پیشنهاد لرم. اول پیشنهاد مې دا ده ګوره زه نه تنها زه اکثریت افغانان مؤسسین افغانان چې ځوانان دي هغه توقع دا ده چې ګوره موږ د مخالف د اصلاحات نه اصلاحات ډېر ښه کار دي اصلاحات راوستل سي وزم په وخت یو شی چې قابل د اصلاحي دغه د بینوړل خې اشتباه کرده په دې خاطر په دې تیرو شروع کار کې د افغانستان د حداقل یو 50% شپته فساد یو نیمګړی سختار چوکار د تعلیم تحصیل په خاطر جوړ شوی وو. مثلا ډیر خصوص نمونه دغه د ګوره مثلا یو ځوان به 12 کال مکتب وای بیا به 4 کال پانتون وای بیا به 2 کال ماستری یا ډاکټرا ویل بیا هغه خپل درجه خسته او واقعا یو قدر به کېدی یعنی جامعه بنا فکر نه وړه. نو هیله مداغه د دوی نن کوشش وکړي چې دغه سخته شل کال کې چو دا که اصلاحات پکې راوړي خدا جون چې دوی رسم مطلق دا د بین ولې سي دا اشتفا کار د زما په نظر علي بل دلیل لاندې خواهش او هیله مداغه هغه څوک چې بله بله بل بل د خواهش مداغه هغه څوک چې ګور اهل د خبره کوشش دی وکړي دغه څخه د مشوره واخلي تخصصي بخشو کې نو زما هیله دغه او ډیر ساده نمونه او مثال کول اس مثلا د همسایه ممالک لکه ترکیه لکه ایران لکه پاکستان نو هیله مې دغه چې ان شاء
الله د کوم وړي امارات په دغه کار ودان شو دی اوسې وخت ډیر کم د چنش کولای یا غدو نور ملمنو ته مور شو. تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو او لتاسو قدرمنو میلمنو چې ما سره په پروګرام کې ملتیا وکړه د پانتون استاد او د پوهنې وزارت پوهنې مرستیال ابراهیم شینواری د پانتون استاد بلارم عمر په روسیه کې د طب پانزي محصل حکمت اساقزی او په هند کې د پانتون محصل هلال محبت نه نړۍ مننه چې راغلی په پروګرام کې زما میلمنه شوې. لتاسو لیدونکو اوریدونکو هم مننه او له هغو دوه میلمنو بخښنه غواړم چې نشي کولو د وخت د کمښت له امله دوی ته شو او د دوی رسته خبري واخلو تر بلې خبرونه خې چاري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد القادر دلدار یم لا پختیا ولید د چمکنی ولسوالی څخه. د طالبان کوم اقدام کړی دی کنه؟ د زخپل هم تایید کوم چې ډیر ښه اقدام یې کړی، ځکه زه هم د مدرسې ولایم، زه دا تایید کوم چې بس ښه کاری کړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نوم می مخلص د کونړ ولایت څخه. زما په فکر باندې د طالبانو دغه فریکړه چې ملایان ته لیسانس یا د معاشرۍ سند ورکوي، زما په فکر باندې خدا ښه پریکړه نه ده، ځکه دی کې به داسې عالمانی چې صرف به سند ترلاسه کړی او تعلیم به هغو نه وي، اغونه تعلیم به نه کړی، دغونه پوهه به نه وي، د معاشرۍ په اندازه پوهه یا د لیسانس په اندازه پوهه نه وي. که دغه خلکو ته دغه شانتې سند ورکړل شي او بیا دغه خلک به دغه سند په اندازه وظیفه وګمارل شي، نو زما په فکر داسې به وبنه شي چې ټولنې ته یاشان خدمت وکړی شي یا نور شي څنګه چارې هغه شارې په مخ باندې بوزي. زه خو په خپل فکر کوم دا پرېکړه به سمه نه وي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio 24 saat